د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارتین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. د غزنی لپاره د طالبانو امنیه قمندانی وی په جغتو ولسوالۍ کې 2 کسان د غلا په تور په درو وهلي. دوی وی دغه کاری د شریعت مطابق ترسره کړي او دغه شرعي حد د جغتو ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په حکم جاری سوی دی. نننی خبر پاڼه کې راغلی چې د محکمې لخوا هر مجرم 1.5 درې ووهل سو. د طالبانو چارواکي وایي دغو 2 کسانو 3 میاشتې مخکې یو اراده فیلډر موټر او یو شمېر سمارت موبایلونه غلا کړي وو. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلی نهمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم ووتله. طالبان داسې مهال له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب سوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دواړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلې په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0-0 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 1.5 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوزه دیني عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ور وړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اجنس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسېدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمېرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغو شمېرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمېر خورا زیات وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د وږي اسمبلۍ 8 د اګست 2023. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
The last few months horses
ورسته یو څو میاشتې کې د خځو نجونو پر حقونو، ازادۍ، د دوی پر زده کړې، دنده او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي.
په کابل کې د ډبرو د سکرو د بیو لوړوالي د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي.
حیران یو چې دغه ژمی چې څنګه تېر کړو، حکومت د سکرو د بیو پاکستان سره قرارداد کړی دی او د خلکو په کیسه کې نشته.
کابل لپاره کې اوري چې افغانستان د کرکټ آسیایي جام سالوي په لړ کې نن د بنگلاديش سره مسابقه کوي.
نسبت په بنگلاديش ته منګه په شارجه کې ډیر بلد چې شارجه د منګه هوم ګراوند پات سو د منګه ملتان ډیر مې مخنه کړی دی.
پورزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري.
په شلوار کې واړی کنه روسي زموږ دغه غوسه دغه خوښ لرور ورش د شبکې را پالک.
د خبري مجله تر 6:30 بجې دوام کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود راپورونه برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او تر څنګ یې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په دې غونډه کې پر طالبانو دا انتقاد هم وسو چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره یې خپلې اړیکې نه دي پرې کړي او نړیوالې ټولنې سره یې پر خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا له اوسني کړکېچ څخه د افغانانو د وتلو لپاره د یوه هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسني رژیم سختې نیوکې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسیې په غوښتنه رابلل شوې وه، په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره په کې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د غونډې ته خپل وینا کې د افغانستان راتلونکي ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوای د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړ. مارک پوتزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه روښانه دي. نړیوال ټولنه د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او ترخوای د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یو برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپل خاورې خوندي کړي د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پوتزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لبیل وسونز سره مخ وباله او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولی، خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي هم دا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکراتو په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونیولو په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو، مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو، نیونو او ورکولو معتبري ادعا وشته.
ورستی یو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو، ازادۍ او د دوی پر زده کړې، دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د ښځو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون د یو باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړي. له دې ډلې پلازمېنه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې نقص کړې دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او ترخوای دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او ترخوای د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي.
په داسل کې چې د ژمي موسم ته لا هم څلور میاشتې پاتې دي، په کابل کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي.
د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړیدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو پر حکومت لدی عمل نیوکه کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او له عمله یې په کور دننه بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو فهیم او نور الله آزادۍ راډیو ته وویل
مونږ ډېر بې وزله او نادر خلک یو. له یو خانه کار نشته او د بل خانه د سکرو رقیمت شوی ده. حیرانه یو چې دغه ژمی څنګه تېر کړو. حکومت د سکرو د به پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
هنوز زمستان آمده قیمت
تر اوسه لا ژمی نه دی را رسیدلی. د ډبرو د سکرو بیې دوه چندې لوړې شوې دي. حیران یو که دا بیې همداسې لوړې پاتې شي ژمی به څنګه تېروو.
دوی ادعا کوي چې افغانستان د ډبرو سکرو ډیر قانون لري خو ګټه یې اوس مهال پاکستان ته رسیږي. په کابل کې د ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکي هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په بیو کې دوه برابره لوړوالی راغلی دی. د ډبرو د سکرو یو پلورونکي احمد زبیر آزادۍ راډیو ته وویل په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په نړۍ کې د سونتوکو په ځانګړي ډول ډیزلو او پټرولو بیې لوړې شوې دي چې د ډبرو سکرو په بیو هم اغیز کړی دی. خود دې وزارت ویان اسمت الله برهان وای دوی هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو سکرو بیې ټیټی کړي.
وزارت معدن او پټرولیم رهبری مقام تخنیکی معینیت وظیفه سپارلې ده چې د ژمي پر رسیدلو سره د هیوادوالو لپاره د په داخل د هیواد کې د زغال سنگ یا د ډبرو سکاره په ډیر ارزانه قیمت باندې باید دوی ته ورکول شي. هیوادوالو ته په داخل د هیواد کې په کابل او په مختلفو یخو ښارونو کې به دوی ته نقطې ته عینیږي په هغه کې به دوی زغال سنگ د خپل کورونو لپاره د خپل کورونو او د خپل بچانو د ګرم ساتلو لپاره به ان شاء الله په ډیر ارزانه بای باندې ودی ته ورکول کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل راهیسې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي چې د کار د افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د ډبرو سکرو د استخراج هوکړه نه ده کړې، بلکې د کوچنیو قراردادونو له مخې په کورنیو شرکتونو د ډبرو سکاره پلوري. دغه وزارت مخکې ویلي وو چې پاکستان ته په ورځنی ډول 10,000 to 15,000 ټونه ډبرو سکاره صادرېږي، خو رویټرز خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله ویلي دي چې له افغانستانه په میاشتنی ډول 15,000 ټنه د ډبرو سکاره پیری. دغه شان د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ته دغه هیواد د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په زیاتېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ته په کلنی ډول د افغانستان د ډبرو سکرو له درکه 2.2 میلیارد ډالر ګټه رسیږي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانون موجود دي چې اوس مهال یوازې له 10 قانونو استخراجيږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کرکټ آسیایی جام د لوبو په لړ کې شاوخوا 13 دقیقې وروسته د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي. د لوبې ټاس یې پچا بنگلاديش وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. د شلو اورونو دغه لوبه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیلېږي. له احمد شبر څخه مې وپوښتل چې د دې لوبه په باره کې څه اټکل کېږي چې کومه لوبډله به بریالۍ شي.
د دې جام په لومړۍ لوبه کې که چېرته افغان لوبډلې ته وګورو چې سریلانکا ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او سریلانکا له بنگلاديش سره څوک مقایسه کوي نو سریلانکا پیاوړې ده، خو یو توپیر دا دی چې تیره لوبه په دوبۍ کې وه او نننۍ په شارجه کې، چې دا دوه میدانونه فرق لري. بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان تیز توپ اچوونکي فاروق یو نوین له سریلانکا سره ښه وځلېدل او ورو توپ اچوونکي لکه راشد خان او مجیب الرحمن خو تقریبا تل ښه ځلېدلې دي او ښه بالنګ یې کړی دی. د سریلانکا په لوبه کې بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان اوپنران ځاځی او ګوربس چې یوه 10 منډې وکړې ناسوځېدلی پاتې شو او بلې 24 منډې وکړې، سریلانکا یو مخ ګډه وډه کړه. نو کله بنګلاديش سره د افغان لوبډلې تیز بالران په پیل کې ښه وځلېدل نو دا لوبه به هم خپل کړي او همداراز که د پیل اوپنران ښه وځلېدل، افغانستان چې تر دې مخکې کومې لوبې کړې دي، افغانستان کمې لوبې کړې دي، بنگلاديش د نړیوال جام ته د آسیایي جام ته ډېر تیاری نیولی دی، له ډېرو لوبډلو سره مسابقې کړې دي. بیا هم شرط هم دا دی که د افغانستان تیز بالران په پیل کې ښه وځلېدل دا لوبه به بنگلاديش وګټي.
ډېره مننه له احمد شبر څخه مو وردل چې نن افغانستان د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د بنگلاديش په وړاندې سیالي لري. دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په لوی توپیر ماتې ورکړې او د آسیایي جام سیالیو د 4 غوره لوبډلو بل پړاو ته د تګ چانس زیات شوی دی. له جار عبدالرحیمزي څخه مې چې څه موده د کرکټ بورډ د رئیس په توګه کار کړی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې افغانستان په نننۍ مسابقه کې څومره د بریا چانس لري.
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم. یو لامل یې دا ده چې که تاسو ګوري څومره مخینه چې دوی یو مونږ سره په ایشاکپ کې سره لرو، 2 ځلې سره مخامخ شوي، دواړه ځلې افغانستان لوبې ګټلې دي. یو خو هغه روحي فشار په دوی باندې ده سره دې چې هغه 500 ورځې وګر کړ. بل دا ده که تاسو وګورئ په 4 ورځو سیالیو کې چې موږ څومره مخامخ شوي، له بنگلاديش سره موږ 9 ځلې مخامخ شوي، 15 منګ ګټلې، 3 2 ګټلې دي او یو بې نتیجې پاتې شوې ده. او بل دا چې په 4 ورځو سیالیو کې تاسو وګورئ نو ماشاءالله دې موږ بیا سایډ ډېر پیاوړی ده. بل سایکالوجیکل ایڈوانٹیج په اصطلاح چې ورته موږ اول میچ کې سریلانکا غوڼه کوي ټیم مات کړی او ډېر وان سایډ میچ هم کړی ده. درېیمه غزه چې ورته ګورم پکتور هغه دا ده چې په نسبت و بنگلاديش ته موږ په شارجه کې ډېر بلدي، چون شارجه د موږ هوم ګراوند پاتې شوی ده، موږ الکانو ډېر میچونه پکې کړي دي. همدارنګه د شارجه بونډري یو څه وړې هم دي نسبتا نورو جین ته. نو دغه ټول غوته په کتو سره پکتورونو ته په کتو سره زه د افغانستان د ګډل چانس ډېر وینم.
که افغانستان بل پړاو ته لاره پیدا کوي له کومو ټیمونو سره به مخامخ شي؟
افغانستان کله دویم پړاو ته وزي تقریبا اوس هم داسې ده چې ان شاء الله پړاو ته نږدې ده بلکې وتلې وبوله ځکه چې کچته د شي عمران ریټ وګورو نور میچونه کو دوی یو لبل نه غټیل ک سریلانکا له بنگلاديشي غټي یا سال خبره بنگلاديش احيانا افغانستان ماتي او نو بیا هم دونه خمارجن باندې غټیل ک مونږ چې غټلې و یعنی لسور نو تقریبا لسور یو بلکې پورا کړل فکر کومه نو د مونږ رن ریټ ډیر خدا د افغانستان کسبل پړاو ته چیرته وځي نو بیا به له هغو څلورو ټیمونو سره مخامخ کیږي درې ټیمونو سره یو افغانستان کیږي چې هغې نه له درې له دویم ګروپ کې چې پاکستان هندوستان او د هغه ټیم د هانګ کانګ ټیم ده نو هغې نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالباً داسې ښکارېږي چې پاکستان او هندوستان به راوځي او بیا دې کې چې دې کې کومه لوبډلې چې ورسره دي نو هندوستان له افغانستان او سریلانکا او بنگلاديش دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي نو چې هر دوه لوبډلې دوله دې ګروپ وځي دوله هغې نه بیا له ټولو سره مخامخ کیږي بیا په هغې ګروپ کې به له ټولو سره میچونه کوي او بیا به وروستۍ چې بیا فاینل لوبه کیږي نو هغو ټیمونو سره برابرېږي چې له دې دواړو ګروپونو څلور ټیمونه هر غوره ټیمونه وتل افغانستان به له هغو سره برابرېږي
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کړي چې کله په باولنګ کې ښه وځلېږي په بیټنګ کې ستونزې لري په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي
ریښتیا هم لډیر وخت راځي بلکې کلونو راځي که تاسو وګورئ ک وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي نو په ډیرو کې د بالینګ لاس پکې ډیر دا ریښتیا هم بالینګ ډیر ښه شوی دا مخکې پاس بالینګ هم ډیر ښه اوس که تاسو وګورئ سپین بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري د افغانستان سپین بالینګ شاید زه وایم چې په نړۍ کې د افغانستان غونډې سپین بالینګ به ډیر کم یا بیخي نسته هم شاید چې دا مبالغه ونه وسی نو دک شک نشته دا البته بیټنګ به وایم بیټنګ لڅو خرایسي بلګه دا څو میچو رئیس ان شاء الله بیټنګ هم اوس خسوي د پکېدو دا الکانو کې غجذبه به تر به درسوي دا ان شاء الله تعالی اوپننګ خلګي او په تیر میچ کې هم اوپننګ ډیر ښه وسو نو پم دې هله باندې ان شاء الله تعالی نن هم موږ غسي خو سٹارټ مونږ ترا کی نو پرته کوم شک ان شاء الله چې موږ د ګټل لپاره هڅه کوو ان شاء الله چې ګټي
جار عبدالرحیم زای وو چې د کرکټ څارون کړي په څو شیبو کې شاوخوا دیر لس دقیقې وروسته د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي د لوبي تاس بنگلاديش ګټلې او د بچنګ کولو پریکړه وکړه
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړو ویزو د تایید هڅو ته دوام ورکوي اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی د سپینې ماڼۍ د ستراتیژیکو اړیکو د همغږي کوونکي جان کربی په حواله لیکلي د امکان تر حده هڅه کوي چې خپل افغان متحدانو لپاره د ویزو د ورکړې پروسه ساده کړي دا هم جزئیات
د کس چې نه وړي د امنیتي ګواښونو لامل یې نوم په راپور کې خبر شي وایي څو کالې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دای د خپل متحدینو په وړاندې د امریکا له چلند خوښ نه دی د ازادي رادیو ته ویل
در عمل کوم مسلې کې مو
په عمل کې داسې کوم مسله چې تغیر رامسته کړی وي نشته زمونږ د یو شمېر ډیرو همکارانو کارونه تای مراحل شوي کته هم ژمنه یې کړی و چې په یو ټاکلي تاریخ کې به تاسو باسو خو له بده مرغه په هغه تاریخ حکومت څه چوي عمل نه کوي
د امریکایي ځواکونو یو بل په خوانی افغان همکار چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې خبر شي وای د امنیتي ځواکونو له عمله اړ دی چې وخت په وخت خپل اوسېدو ځای بدل کړي دی وای چې په افغانستان کې د جګړې په پراخېدو سره په 2018 میلادي کال کې د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزې د ترلاسه کولو لپاره خپل اسناد د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته واستول خو تر نن یې له پایلو نه دی خبر دی وای چې له 2019 تر 2018 کال په افغانستان کې د امریکا اړوندو ادارو سره کار کړی
با وجودی که زندگی با ما بسیار زیاد مشکل است
که چه هم چه جوان دیر ستونز منده او معمولا تر گواخلان دیو گواخ هم تر زیه هره چه زینی کسان تختول کی که او چه رزی و روستی بیا مره مندل کی که او دوی معمولا داسی کسانوی چه لامریکایی زوا کنو سره کار کرای وی و دی برخه که دوی ویلی و چه پروسه دیره تیزه شوی خموک ده داسی کم چه شاهد نیو
ما شاهد چیزی نیستیم
دا په داسې حال کې د چې اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی راپور ورکړی چې امریکا متحده ایالات هڅه کوي خپل افغان همکارانو ته د ویزو ورکړې لړۍ اسانه کړي د ایجنسی د سپینې ماڼۍ د ستراتیژیکو اړیکو د همغږي کوونکي جان کربی لخلي لیکلي چې تر ډیره حده د کډوالۍ ځانګړو ویزو د ورکړې پروسې پر ساده کولو کار شوی د اسوسییټډ پریس په راپور کې راغلی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کال په پوره کېدو سره د دوو هغو ادارو له کارکونکو سره په ټلیفون خبرې کړي او مننه ترې نه کړي چې له افغانستانه امریکا ته د افغانانو د انتقال په برخه کې کار کوي دا دوه بنسټونه چې چارې تر ډیره د امریکایي رضاکارانو له لوري مخ ته وړل کیږي د افغان ایویک او هانر ټو پرامس په نومونو فعالیت کوي
له خبرونو ور اخوا.
پاکستان کې د سیلابونو لکبله تر زورو زیات کسان مړ شوي او 3.5 میلیون کسان اغیزمن شوي دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبري غلام غوث راته په دې اړه وویل.
د اپاتونو سره د مبارزې کوم قانوني اداره د پاکستان نېشنل ډیزاستر مینیجمنت اتارټی نه دی د شمیرو تر مخه څنګه چې تاسو ویل چې دا یو لستو شپږ دېرش کسانو هغه مړو شمیره دي تر دې بل اوس هم دا شمیره دي را ونډې اره ورته پکې چې کوم اطلاعات او د غراشینو د راپورونو چې کوم مينو هغه د صحیح نه وي کوي اپډیټ کوي نو د شمیره د مولو دې تر څې دې دا شان چې کوم کورونو ته ځان وسیدلې دې کاغه مکمل لنګ شوی دی یا جزوی لنګ شوی دی نو تر دې د مننه شمیره د غي د خې چې نږدې نه هم د کورونو ته ځان رسیدلې دی د دغه شانتي سره پاسه ونیم لکه مال یا سروي چې کم دین واغه د خلکو سیلابونو د شکړی دی وړی دی نږدې یو نیم سل پولونه چې کم دین په سرکونو باندې هغه ته زیات زیان رسیدلې دی دغه شانتي درې نیم زرا کیلومتر سرکونه چې کم دین هغه ته زیان رسیدلې دی او نور په سین ایالت کې او د بلوچستان په ایالت کې په خیبر پښتونخوا کې چې کم باغونه دي او ورسره نور پټی دی او پښلونه دی هغه تم ډیر په لوی اچه باندې زیانونه رسیدلې دي.
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال و چې د پاکستان په بلابلو برخو کې د راوتلو سیلابونو لکابل د سراومال د زیانونو په اړه معلومات راکول. ازادي رادیو ته ورجست د فرانسې خبري ایجنسی راپور ورکړی چې لبګرام هوایي اډې څخه د امریکایانو وټلو واړو کاروبارونه په ټاپه درولې دي. د فرانسې خبري ایجنسی په راپور کې راغلي چې لبګرام څخه د امریکایانو وټل او د طالبانو تسلط دغه کوچني کاروبارونه ختم کړي دي.
د فرانسې د خبري ایجنس د راپور پر بنسټ تیر 2018 میلادي کال لبګرام د امریکایي ځواکونو د وټلو سره سم د پروان په دی ولسوالۍ کې اقتصادي ماتې درامسته شو. پراپور کې اغلی چې له بګرام هوایی هډې د بهرانیانو لوټل ورسته د غلطه د کوچنیو کاروبارونو سقوط په لوی کې د افغانستان اقتصادي تصویر وړاندې کوي چې په بهرانی عمرستو او جګړو پورې تړلې دی. سیف الرحمن د بګرام ولسوالۍ د کوچنی بازار د هغه اتیا کسانو له اوسیدونکو یو دی چې په ورځنی ډول به د غلطه نږدې $10 ترلاسه کول. د بګرام دغه اوسیدونکو د فرانسې خبری ایجنسی ته ویلي دي چې په سیمه کې د ناتو او امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال لسګونه کسان له بګرام نظامی هډي بیرون د کار د پیدا کولو لپاره ساعتونه انتظار ایسته خو اوس هیڅوک د غلطه نزي او هر څه خراب شوی دي. عبدالحکیم چې د بګرام په ولسوالۍ کې لتیرو 12 کالو راهیسه دکانداري کولوي لدې سیمه د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته کاروبارونه له لاس ورکړي دي.
مخکې دلته سوداګری و دلته نږدې ډېر شیوادونه موجودو خلکو پیسې درلودې نو په دې بنسټ دلته سوداګری و اوس مرستې ناراضي اوس دلته هر څه په ټپه ولاړ دی او فقر خپل ورستي حد ته رسیدلی دی.
دغه دکاندار په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته سوداګری هغه په خوانی مزنه لري.
موږ به د شپې تر 12 بجو پورې مشتریان درلودل خو سر مازدیګر دکان بنده وو او سهار لا 2 بجو وروسته دکان خلاصه وو خو مخکې به سهار د مولا لازان سره دکان ته راتلو.
د بګرام بازار یو بل دکاندار شولی وی د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې نسبی امنیت راغلی خو کاروبار لمنځه تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې یو کال کېږي. زیات خلک بیکاره دي او د دې هیواد اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. که څه هم ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې فقر په بیساري ډول زیات شوی دی خو د طالبانو حکومت ویلي دي حالات دومره هم خراب نه دي څومره چې د بهرانیانو له لوري یادېږي. په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو خپل شل کلن حضور د تیر کال په اگست په 13 پای ته ورساوه.
په میدان وردګ ولایت کې پر ځینو سیلاب ځپلیو کورونایو د بیلابیلو مرستو کڅوڼی ویشل سوي دي. دا هم زموږ د همکار راپور.
په میدان وردګ ولایت کې د مرستو په دوام نن پر 1015 سیلاب ځپلو او بیوزلو کورونیو باندې د ډاکار آی او ایم ډبلیو پی او ایچ آر ډی موسسې لخوا څخه د مرستو د ویشلړې فیل سوه. په دغه مرسته سو توکو کې 50 کیلو ګرام وړه، 15 کیلو ګرام ورجی، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، خیمه، کمپلی، د پخلی وسایل او د ژوند نور اړین توکي شامل و چې د یاد ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست او د کډوالو چارو د امریات لخوا نن د ویش لړۍ پیل شو. د امیدا نورده ګولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوی فیض الله جلال وایي یا توکي د دغه کورنۍ لپاره لمړنۍ اړتیاوې پوره کولای شي.
کمپلی دی او همدارنګ دی اشپزخانی لوخی دی دی کور هغه سامانالات دی او بو دی صفائی په برخه کې کوم ضرورتونه چې دی کور دی پر کوم مواد په کار کې په دغه موادو کې هغه ټول دی.
دغه مرست خلک خوښ دي، خوای د نوړې اقتصادي وضعیت او طبي پیښو لامل هر څه لاس ور کړی دي او په کار دي چې نورې مرستې هم ورسره وسی. وحید الله او ګلاب د سید آباد او د چکو لسوالی اوسیدونکي دي او نن یې دغه مرستې ترلاسه کړي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
دمو کورونا سړنګ دمو کورونا واتلې هغه د خپل غلي تابزه کړي ټوله هر ولاتې لیدلې دي.
حکومت باید مو سمراست وکړه، باید کومک سره وکړي، مو کور په جوړ کړو، په دې باندې خو مو ولاکه یو چاره کې یو چاره پیوشي.
په ورته مهال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې سیلابونو سختې ځپلي له حکومت څخه د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي او وایي چې د دې پر ځای دې ورته د کار زمینه هم برابره کړي. گل جان د چاکول سوالی وسیدون کړي او ازادي راډیو ته داسي وې:
کور چې خلکو ته پیدا شي بيغم به درته سره خپل کور کو.
د پداسيال کې د چپدي ورستي کې د پداسيال کې د چپ میدان ورده ګولایت کې د ورستي طبي پیښو او سیلابونو لامل خلکو ته ګڼ مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې د ناوړې اقتصادي وضعیت لامل د خلکو ژوند نور هم تریخ کړي دي.
شاوخوا څلور دقیقې وروسته د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي. د ورزګان اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سره ټکوي او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. چارواکي څه وایي په دې راپور کې اوري:
دا قهري دلی د ورزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې د یادی ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
یعنی دا غټه ساحه ده، دا راغلي خلک ټول دا غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یو اعلی یې شه ده، هغه موږ ته هیڅ کارم نه کوي. یعنی نه د ساده ګوشي کار کوي، نه د واټساپ کار کوي، نو د ټولو دا غوښتنه ده چې دلته دې موږ ته خداک شیر دي. دا غټه ساحه ده، د خونی تر بنده پسې بیا تر بلداشته پسې، او یو خدم کار نه کوي، یو خدا تګا غواړي. یعنی د خونی تر بنده پسې ده چې د یلمند ولایت سره موږ سرحد لرو. هلته
داغه خدو غوشتن کې دي ادمور مشکل کپا واخه د علیږي کپا پینځو هغه انجنيران تاسو معلومات کیږي دا غوام به سیم شرکت سره موږ دا غوشتنه ده چې موږ ته داغه مشکل را حل کړم کنه کړه حل نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځو داغه موږ غوشتنه ده داغه موږ غوشتنه خلک.
چرچینو ولسوالۍ د ورزګان یو له هغه ورسته پاتې ولسوالۍ څخه ده چې تازه اوس مهال پکښې کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لومړي ځل افغان بي سیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خدای یوازې د چرچینو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکي هم ورته شکایت لري.
لومړي ځل چې دوی فعالیت کوي په هغه وخت کې خو ډېر فعالیت ډېر ښه و، خو دا څو وخت کېږي د اختر رئیس کېږي چې د اختر وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي، کله ناکه نیسي پخوا په پرتله ډېر کم دغه کار نه کوي لکه په هغه اول سر کې چې کوي، اوس ډېر خدمات پخوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بسم سمکاش خو وروره موږ په شل واره کې واړې کنه رخيږي، موږ دغه د غوسه دغه خوښ لر وروره چې د شبکې راپاله کې کار نه کوي. بسم پر مخ خوشته نه مو دغه د چراسمه کې راپاله کې کار نه کوي، نو بالا په شل واره کې وا پلر کار دی خوندور نه کوي مش به منځ کې خو ګر سره کار نه کوي بس د سیږي ځای ته چوبخې جوړ یا یو د وړ ځای ته سو کار کوي منګ دې د پرار ځای نه کوي خاجی کار دغه مونږ غشتنه د خاجی راولسی یو خاده راولسی کار ته و چې ټلیفون مر وسم د غزړو مخابرو سره کار به سنگ کار کوي یا شبکه کار کوي چې ځای ته وخې جام وو په وطن کې نه کوي په وطن کې و شبکم کار نه کوي هغه په وطن کې د چاک چاک زایو زای کار کوي ارزانه کوي
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې څخه دی ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بیسیم مخابراتي شبکه فعالیت لري هڅه موکړه چې په جاړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسولینو سره هم خبري وکړو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو